of what should have been Ukraine. You handed it to them. But you were getting a lot of money from Russia. They were paying you a lot of money, and they probably still are. But now, with what came out today, it's even worse. All of the emails, the horrible emails of the kind of money that you were raking in, you and your family. And Joe, you were vice president when some of this was happening, and it should have never happened. And I think you owe an explanation to the American people. Why is it? Somebody just had a news conference a little while ago who was essentially supposed to work with you and your family. But what he said was damning. And regardless of me, I think you have to clean it up and talk to the American people. Maybe you can do it right now.
Vice President Biden, you may respond.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. We learned that this president paid 50 times the tax in China, has a secret bank account with China, does business in China, and in fact is talking about me taking money. I have not taken a single penny from any country whatsoever, number one. Number two, this is a president I have been paying all of my tax returns 22 years. Go look, 22 years of my tax returns. You have not released a single solitary year of your tax returns. What are you hiding? Why are you unwilling? The foreign countries are paying you a lot. Russia's paying you a lot. China's paying you a lot. And your hotels and all your businesses all around the country, all around the world. And China's building a new road to a new golf course you have overseas. So what's going on here? Why don't you release your tax return or stop talking about corruption?
President Trump, your response.
First of all, I called my accountants, underwrote it. I'm going to release them as soon as we can. I want to do it. And it will show how successful, how great this company is, but much more importantly than that, people were saying tens of millions of dollars. I prepaid my tax. Tens over the last number of years. Tens of millions of dollars I prepaid because at some point they think it's an estimate. They think I may have to pay tax. So I already prepaid it. Nobody told me that.
Did your account Nobody tell you, you when that. You
Excuse
them?
Me. And it wasn't written whenever they write this. They keep talking about $750, which I think is a filing fee. But let me just tell you, I prepaid millions and millions of dollars in taxes. Number one. Number two, I don't make money from China. You do. I don't make money from Ukraine. You do. I don't make money from Russia. You made $3.5 million, Joe. And your son gave you. They even have a statement that we have to give 10% to the big man. You're the big man, I think. I don't know. Maybe you're not. But you're the big man, I think. Your son said we have to give 10% to the big man. Joe, what's that all about? It's terrible.
All right, gentlemen, I want to ask you both some questions about all of this. But I'm going to let you both respond very quickly. You just said you spoke to your accountant about potentially releasing your taxes. Did he tell you when you can release them? Do you have a deadline for when you're going to release them?
I get treated worse than the Tea Party got treated. Because I have a lot of people in there deep down in the IRS. They treat me horribly.
nuclear tests under the Obama administration. Why do you think you would be able to rein in this persistent threat?
Because I'd make it clear, which we were making clear to China, they had to be part of the deal. Because here's the route. I made it clear, and as a spokesperson of the administration when I went to China, that they said, why are you moving your missile defense up so close? Why are you moving more forces here? Why are you continuing to do military maneuvers with South Korea? I said, because North Korea is a problem, and we're going to continue to do it so we can control them. We're going to make sure we can control them and make sure they cannot hurt us. And so if you want to do something about it, step up and help. If not, it's going to continue. What has he done? He's legitimized North Korea. He's talked about his good buddy, who's a thug, and he talks about how we're better off. And they have much more capable missiles, able to reach U.S. territory much more easily than ever did before.
Let me follow up with you, Vice President Biden. You've said you wouldn't meet with Kim Jong-un without preconditions. Are there any conditions under... You've said you wouldn't meet with Kim Jong-un without preconditions. Are there any conditions under which you would meet with him?
On the condition that he would agree that he would be...
which is about
nuclear capacity to get the...
Insomma, di Corea da Mosca a Kim Jong-un sarà ne vino, non so certo ne
puoi dire.
They tried to meet with him. He wouldn't do it. He didn't like Obama. He didn't like him. He wouldn't do it.
Okay, I got to give him a chance to respond to that before we do it.
And that's okay. You know what? North Korea, we're not in a war. We have a good relationship. You know, people don't understand. Having a good relationship with leaders of other countries is a good thing.
We have a lot of questions to get to. Your response.
I understand we had a good relationship with Hitler before he, in fact, invaded Europe, the rest of Europe. Come on. The reason he would not meet with President Obama is because President Obama said, we're going to talk about denuclearization. We're not going to legitimize you. We're going to continue to put...
Hitler sarà da una che si arricchi e vedasse come tu mi ha lasciato c'era non sarà che apparato più che questa macchia.
North Korea was a mess. And in fact, if you remember the first two or three months, there was a very dangerous period in my first 3 months before we sort of worked things out a little bit.
Okay.
There was a very they left us a mess. And Obama would be, I think, the first to say it was the single biggest problem he thought that our country.
Okay, let's move on to American
family. The former Barack Obama or Naib Sadr Joe Biden were tied to a very bad hal. په بد حال کې هر څه پریښو دي او د درو میاشتو پورې دغه هر څه په ډېر بد حال کې چې کله په واک راځي.
Through the Affordable Care Act. It's headed to the Supreme Court, and your administration, Mr. President, is advocating for the court to overturn it. If the Supreme Court does overturn that law, those 20 million Americans could lose their health insurance almost overnight. So what would you do if those people have their health insurance taken away? You have 2 minutes uninterrupted.
Sure. First of all, I've already done something that nobody thought was possible. Through the legislature, I terminated the individual mandate. That is the worst part of Obamacare, as we call it. The
individual کې درنه صحت په نظام باندې خبرې اترې کړې نو وړه وایي چې اول کار یې دا وکړو چې انډیویجوال مینډیټ ختم کړي. یعنی هر سړی به لازمی انشورنس اخلي. دلته په امریکا کې 40 میلیونه خلک دا وخت د براک اوباما کوم د صحت پروګرام شبو د هغه لاندې انشورنس ترلاسه دي. او نو موږ وایو چې د دینه دا پښتنه اوسله چرې نوی قانون تاسو اوسله یا د هر څه په 40 میلیونه خلک د روزګار کې دي. دا وایي چې نه دا سینه ده بلکې خلکو سره به انشورنس وي.
Obamacare, but it'll be better run. But it no longer is Obamacare, because without the individual mandate, it's much different. Pre-existing conditions will always stay. What I would like to do is a much better health care, much better.
The American Ulster, the Barack Obama, the health insurance, the IBM program, the Jatka program, the Colwari.
Beautiful health care. The Democrats will do it because there'll be tremendous pressure on them, and we might even have the House by that time, and I think we're going to win the House.
Okay, you'll see.
Always protecting people with pre-existing conditions. And one thing very important, we have 180 million people out there that have great private health care, far more than we're talking about with Obamacare. Joe Biden is going to terminate all of those policies. These are people that...
Sadr Obama, په وخت کې چې کوم خلکو د هغه صحت پروګرام لاندې چې خلکو کوم پروګرام اخیستی داغې نه علاوه هم دلته په لکونو خلک خپل انشورنس پروګرام لري او دا د اوباما د وخت کوم پروګرام د هغې نه زیات دی.
They want to terminate 180 million plans. We have done an incredible job on health care.
The White House of America divided you for when you did it on Facebook, or the manga for the Pana Bandi, for Twitter, for Tulu, the manga for the Pana Bandi, Katale, our relation.
You have 2 minutes uninterrupted.
What I'm going to do is pass Obamacare with a public option. Become Biden care. Public option. An option that says that if you in fact do not have a wherewithal, if you qualify for Medicaid, if you don't have a wherewithal, then your state can get Obamacare to come be DABA for insurance. That's what we're doing. We're going to make sure we reduce the premiums, reduce drug prices. If you insurance, then you can get the premiums to come be DABA. زیادو خلکو لکه موږ په شکو چې دا بیما یا دا بیمه شروع کړو. درېم
نمبر د دې
چې پرایویټ انشورنس چې کوم دی بیمه چې کوم دا ختمو نو هغه وی چې زه د دې مرسته کوم زه ختمو نو زه دې مرسته کوم
under my plan nor did they under Obamacare they did not lose their insurance unless they chose they wanted to go to something else. Lastly, we're going to make sure we're in a situation that we actually protect pre-existing. There's no way he can protect pre-existing conditions. None, zero. You can't do it in the ether. He's been talking about this for a long time. There is no, he's never come up with a plan. I guess we're going to get
this sort of plan is that the Obamacare has made room for this sort of support. That's plan is that it's going to be available for the support, okay? درې کال سره به وښو د دې خبرې په دې سره به هیڅ پلان نشته چې دا ما کې په ځبانه باندې کوم پلان ورکړي یا کوم ټول پورته
10 million people have lost their private insurance.
په دې وخت کې وي لس ملیون امریکایان چې کوم دی خپل انشورنس یې بیمه چې کوم دی نو 110
million people with pre-existing conditions and all the people from COVID are going to have
I have a follow-up for you, Vice President sure. Biden. It relates to something that President Trump said. He's accusing you of wanting socialized medicine. What do you say to people who have concerns that your health care plan, which includes a government insurance option, takes the country one step closer to a health care system run entirely by the government? What's your response to
that? I say it's ridiculous. It's like saying that, you know, we're the idea that the fact that there's a public option that people can choose, that makes it a socialist plan. Look, the difference between the president, I think health care is not a privilege. One should have the right to have affordable health care. And I am very proud of my plan. It's gotten endorsed by all the major labor unions as well as a whole range of other people who, in fact, are concerned in the medical field. This is something that's going to save people's lives, and this is going to give some people an opportunity to have health care for their children. How many of you home are worried and rolling around in bed tonight? Wondering what in God's name
او چې کله دا انشورنس تر خلکو سره نه نو خلک به په بدحال باندې او دا پښتنه هم کوي چې په کور کې څوک ناروغ شي نو څومره خلک به داسي چې د انشورنس نه بغیر پکې تش دعا ته ناست وي چې دا خلک ټیک شي.
He was now there as vice president for 8 years and it's not like it was 25 years ago. It was
کیریه کی سندیکلی اته کالا مسیال صدر پات شوه دی په هغه وخت کې سندیکلی
شی از مور لیبرال دن برنی سانډرز اند وانټس اټ ایون مور برنی سانډرز وانټس اټ دی ډیموکراتس وانټ یو ار ګوینګ ټو هاف سوشلایزد میډیسن جست لایک یو وانټ وذ فراکینګ وی ار ناټ ګوینګ ټو هاف فراکینګ وی ار ګوینګ ټو سٹاپ فراکینګ وی ار ګوینګ ټو سٹاپ فراکینګ دن هی ګوز ټو پنسیلوانیا افټر هی ګیټس ا نومینیشن وير هی ګاټ ویری لکی ټو ګیټ اټ اند هی ګوز ټو پنسیلوانیا and he says oh we're going to
do that and you never asked the question and by the way zmaki landi kam failure ba fracking system mane khabara teri kubi che
we have a number
al takaw aw usi mukhalifat ne kubi de wai che jin jo biden us ke mukh mukhalifat to kho us pa khala wai che na hagai matlab
ta kubi people deserve to have affordable health care period and the Biden care proposal will in fact provide for that affordable health care lower premiums. What we're going to do is money. It's going to cost over $750 over 10 years to do it. If you have lower premiums you can buy into the best plans, the cheaper plans, lower your premiums, deal with unexpected billing and unexpected billing, and have your drug prices drop so
he keeps talking about it.
He hasn't done a thing for anybody on health care.
What he says publicly, he's talking about socialized medicine and when he and health care. When he talks about a public option, he's talking about destroying your Medicare. Totally destroyed, and destroying your Social Security, and this whole country will come down. You know, Bernie Sanders tried it in his state. He tried it in his state. His governor was a very liberal governor. They want to make it work.
Okay, let's hear Vice President Biden
work.
Respond.
It doesn't work.
President Biden. The Joe Biden for checking the clarity, the health insurance backlabandi, checking the Medicare, some benefits the hagechi bawarta.
This is the guy that the actuary Medicare said, if in fact, at Social Security, if in fact he continues to withhold his plan to withhold the tax on Social Security will be bankrupt in 2023. This is the guy who's tried to cut Medicare.
دیسه خپل پلان نشته ده او تر څو کولونه منتشر ده دا وی د شي خبرې کوي
years ago go back and look at the records he tried to hurt social security years ago
all right let's move on I'm going to move on let me when they announced the president I have to move on to the next question
they said the stock market will boom if I'm elected if he's elected
هغه خپل ویلو چې میډیکیر ته نقصان رسیدل میډیکیر به موږ سره خپل اوریدونکو ته و چې دا په امریکا کې د شپږو قانون چې زیاتو مرکم خلک وي هغه ته د امریکای حکومت لپاره ویلیا علاج ورکړل کیږي هغه ته میډیکیر ویل کیږي
Three years during this crisis, the billionaires in this country made, according to the Wall Street, $700 billion more. That's his only measure. What happens to them?
Let's talk about what's happening on Capitol Hill. We're going to move on.
401ks are through the roof.
We're going to move on.
Stock are through the roof. And he doesn't come from Scranton. That's like one of the, he lived there for a short period of time before he.
We're going to move on to the next question.
And the people of Pennsylvania.
Let me move on to my next question, gentlemen. As of tonight, more than 12 million people are out of work. And as of tonight, 8 million more Americans have fallen into poverty. And more families are going hungry every day. Those hit hardest are women and people of color. They see Washington fighting over a relief bill. Mr. President, why haven't you been able to get them the help they need? 30 seconds here.
Because Nancy Pelosi doesn't want to approve it. I do.
But you're the president.
I do, but I still have to get. Unfortunately, that's one of the reasons I think we're going to take over the House because of her. Nancy Pelosi.
په خپل باندې دا وخت 12 میلیونه خلک بیروزګار دي او دوی په کوم حالاتو سره مخ کیږي خو موږ ته د ریپبلیکن پارټي سپیکر نانسی پلوسی باندې ولګو چې ګینه هغه د دې منځوري نه ورکوي خو د کوټنې ته پښتنه وکړه چې هغه صدر دی خو نو موږ وایو چې د کانګرس سیاست د وږي دا تر اوسه نه دی شوی
President Biden, the question, you are the leader of the Democratic Party. Why have you not pushed the Democrats to get a deal for the American people?
Well, I have, and they have pushed it. Look, they passed this act all the way back in the beginning of the summer. This is like it's there. This HEROES Act has been sitting there. And look at what's happening. When I was in the Recovery Act, $800 billion, I was able to get $145 billion for local communities that had to balance their budgets and states out of balance. They have to fire firefighters, teachers, first responders, law enforcement officers, so they can keep their cities and counties running.
ته امریکای دنه د بیروزګاری د کورونا وایرس له کبله چې کم بیروزګاری پیدا شوی په هغه باندې د دواړو تګلارې سړي
ډیموکرات all run by Democrats, cities and states. It was a way of getting a lot of money, billions and billions of dollars to these. Into our country illegally. We were going to take care of it. we were going to take care of everything for them. And what that does, and I'd love to do that, I'd love to help them, but what that does, everybody all over the world will start pouring into our country. We can't do it. This was a way of taking care of them. This was a way of spending on things that had nothing to do with COVID, as per your question. But it was really a big bailout for badly...
د هغوی د واک لاندې ځایونو کې د بهر نه راغلي په غیر قانوني توګه خلک اوسېږي، چې وایي چې دی دغه مسله حل کول غواړي. They're going to start laying off whether they're red or cops, firefighters, first responders, because teachers have to balance their budget and they're smart. They allowed the federal government to deficit spend to compensate for the states of America.
Minimum wage, gentlemen. President, we are talking a lot about struggling small businesses yes. and business owners these days. Do you think this is the time to ask them to raise the minimum wage? You, of course, support a federal minimum wage.
I do, because I think what we're going to have to do is we're going to have to bail them out, too. We'll be bailing them out now, those small businesses.
جو بایدن دا پختنه وکړه چې دی به چې واړه کوم کاروبارونه دي هغوی ته به حکومتي مرستې ورکوي، او کنه جو بایدن وایي چې که په واک کې رالی دی به چې کوم واړه کاروبارونه دي، تاجران دي، کاروباریان دي، او د کورونا وایرس له کبله د هغوی کاروبارونه متاثر شوي دي، اغیزمن شوي دي، دی به هغوی دغه هر څه نه روباسي، د مالي بحران به روباسي، هغوی ته به مرستې ورکوي.
Not giving them any of the money.
We are going to move on to the issue, but I want to get your reaction.
He said we have to help our small businesses by raising the minimum wage. That's not helping. I think it should be a state option. Alabama is different than New York. New York is different from Vermont. Every state is different. It should be a state option. We have to help. It's very important.
د امریکې څخه دا کوم وايي چې دغه د کاروبارونو او کاروباریانو ته پیسې ورکول دا د ریاستونو په سطح باندې باید د حل شي، او ریاستونه باید دې ته په ریاستونو په کچه باندې باید دې ته پیسې ورکړل شي، نه چې د مرکزي په سطح باندې. او دا وخت خبرې اترې کېږي په دې باندې چې آیا په امریکا کې د خلکو پیسې چې روزګار کوي کم نه کم پیسې یا معاوضه چې کوم ورکول کېږي هغه باید د یوې ګنټې $15 وي.
In other places, other states, $15
would be ruined. Okay, President Trump, thank you. Quick response, Vice President Biden.
Two jobs, one job, be below poverty. People are making $6, $7, $8 an hour. These first responders, we all clap for as they come down the street because they've allowed us to make it. What's happening? They deserve a minimum wage of $15. Anything below that puts you below the poverty level. And there is no evidence that when the minimum wage is simply out of business. That is simply not true.
We're going to talk about immigration. We're going to talk about immigration now, gentlemen. And we're going to talk about family.
Mr. President, your administration separated
children from their parents at the border. 4,000 kids. You've since reversed your zero tolerance policy, but the United States can't locate the parents of more than 500 children. So how will these families ever be reunited?
Children are brought here by coyotes and lots of bad people, cartels, and they're brought here, and they used to use them to get into our country. We now have as strong a border as we've ever had. We're over 400 miles of brand new wall. You see the numbers, and we let people in, but they have to come in legally, and they come in through
my house. But how are we reuniting kids with their families?
Just you know, they used to say, I took ages, and then they had a certain
newspaper.
کله نه چې د پوهه ترغله ده د فلور سوا لیلا وګد دیوالی کړي دي چې امریکای ته په غیر قانوني توګه باندې څوک رانه شي، او دا هغه حرکت کول لپاره چې موارد لري چې په غیر قانوني توګه باندې امریکای ته راغلي.
But a lot of these kids come out without the parents. They come over through cartels and through coyotes and through gangs.
Let me bring you into this conversation. د مور پلانونو نه بغیر دلته امریکای ته راغلي دي، نو د دې له وجې د هغې کورنۍ د یو بل نه جدا.
They separated them at the border to make it a disincentive to come to begin with. We're really strong. And guess what? They can't. It's not coyotes. They're parents. It makes us a lot of violence. Every notion of who we are as a nation.
Let me ask you a follow-up question.
Kristen, they did it. We changed the policy.
Your response
they
to that?
They did it. We
did not.
They built the cages. Who built the cages,
let's,
Joe?
Let's talk about what
who
we're
built
talking
the cages,
about.
Joe?
Let's talk about what we're talking about. What happened? Parents were ripped. Their kids were ripped from their arms and separated.
And now they cannot find over 500 د دغه نه دوه کړی شو او دا یو مجرمانه کار و.
They are so well taken care of. They're in facilities that were so clean.
But some of them haven't been reunited with their
families. Just ask one question. Who built the cages? I'd love you to ask him that. Who built the cages?
Let me ask about your immigration policy, Mr. President. The Obama administration did fail to deliver immigration reform, which has been
done by human rights and human rights. And also presented with the federal government and the federal government and the federal government and the federal government.
So why should voters trust you with an immigration overhaul now?
Because it made a mistake. It took too long to get it right. Took too long to get it right. I'll be president of the United States. Not vice
president. پاری کې وخت لګیدل او بیا په کې دا هغه خلکو ذکر هم کوي هغه دا ولا کډوال چې کوم د قانوني اسناد نه لري نه ملينه دا شمیره ده وایي چې هغه کسانو کې زیاتره ترکشن انتظامي له خوا بیرته لګول شوی دي او که وای چې په دې کې ځنه هغه ماشومان هم دي چې من د پرون سره راغلي دي په هغه مور پلان لا کې شوی دي او په دې کې
many of them are models over 20,000 of our first responders after taking care of people during this crisis. We owe them.
داخله کوي زمونږ دي
President, he had 8 years to do what he said he was going to do, and I've changed without having a specific. We got rid of catch and release. We got rid of a lot of horrible things that they put in.
Donald Trump
was 8 years he was vice president. He did nothing except build cages to keep children in.
The catch and release, you know what you're
talking about there? If in fact you had a family came across and they were arrested, they in fact were given a date to show up for their hearing. They were released. And guess what? They showed up for a hearing. And this is the first president in the history of the United States of America that anybody seeking asylum has to do it in another country. That's never happened before in America. That's never happened before in America. You come to the United States and you make your case that I seek asylum based on the following premise, why I deserve it under American law. They're sitting in squalor on the other side of the river.
President Trump, your response, so 30 important. Seconds, and then we'll move
it
on.
It just shows that he has no understanding of immigration or the laws. Catch and release is a disaster. A murderer would come in, a rapist would come in, a very bad person would come in. We would take their name. We have to release them into our country. And then you say they come back. Less than 1% of the people come back. We have to send ICE out. And border patrol out to find them. We would say, come back in 2 years, 3 years, we're going to give you a court case. We're going to give you a court case. مطلب سره نو وړو چې ډېر خلک چې راغلي دي ګرشیو به پرخودل شي دي په هغه کې ډېر بد خلک په هغه کې مجرمانو او هغه د ګروپ لپاره بیا سمرا
All right, let's move
but
on.
But we don't have to worry about
section.
It. They terminated it, so we don't have to worry about
let's
it.
Let's move on to the next
and
section.
You have 525 kids not knowing where in God's name they're going to be and lost their parents.
Go ahead.
All right. Let's talk about our next section, which is race in America. And I want to talk about the way black and brown Americans experience race in this country. Part of that experience is something called the talk. It happens regardless of class and income. Parents who feel they have no choice but to prepare their children for the chance that they could be targeted, including by the police, for no reason other than the color of their skin. Mr. Vice President, in the next 2 minutes, I want you to speak directly to these families. Do you understand why these parents fear for their children?
I do. My daughter is a social worker, and
She's written a lot about this. She's has a graduate degree from the University of Pennsylvania in social work. And, you know, one of the reasons why I ended up working on the east side of Wilmington, Delaware, which is 90% African-American, was to learn more about what was going on. What I didn't, I never had to tell my daughter, if she's pulled over, make sure she puts for a traffic stop, put both hands on top of the wheel and don't reach for the glove box because someone may shoot you. But a black parent, no matter how wealthy or how poor they are, has to teach their child when you're walking down the street.
Добре, но вече ще има пълна люкче към Дала Социал Върк, имах и карки, преди зубанди, но ли така си го кори, да пам ви как и да по-посто, преди вроде, като си към тих, ще види да е пахат на банди. Зи къде яха пара равана, да пам ви как и не съм прости, пахат на банди, добре, но вече имах пълна люта, да види, че къде му да бъде сходе, но това пара два на ласта си рък банди грия, о да гани да бъде сме нахли, пакар да чулки пусти халека, а он ли кайен, пълка че къде банди.
Be self-evident. All men and women are created equal. But guess what? We have never, ever lived up to it, but we've always constantly been moving the needle further and further to inclusion, not exclusion. This is the first president to come along and says, that's the end of that.
Ки дарам се прести около диатиги обяда сада Трампта и шарака и шире да поахи и да шиза я дадо спин посто торпосто термен да чекам да ефтилапте и апасиле да даде вешавида.
Do those things just to give people a shot. It's about accumulating the ability to have wealth as well as it is to be free from violence.
President Trump, same question to you, and let me remind you of the question. I would like you to speak to what links these families do. Do you understand why these parents fear for their children?
Yes, I do. And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 1994 when he did such harm to the black community, and they were called, and he called them super predators, and he said that, he said it, super predators, and they have never lived that down. 1994, your crime bill, the super predators. Nobody has done more for the black community than Donald Trump. And if you look, with the exception of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, nobody has done what I've done. Criminal justice reform, Obama and Joe didn't do it. I don't even think they tried because they had no chance at doing it. They might have wanted to do it, but if you have to see the arms, I had a twist to get that done. It was not a pretty picture, and everybody knows it, including some very liberal people that cried in my office. They cried in the Oval Office. 2 weeks later, they're not saying that.
We have criminal justice reform. Opportunity zones with South
Carolina. He came in with this incredible idea for opportunity zones. It's one of the most successful programs. People don't talk about it. Tremendous investment is being made. Biggest beneficiary, the black and Hispanic communities. And then historically black colleges and universities. After 3 years of coming to the office, I love some of those guys. They were great. They came into the office and they said, I said, what are you doing? After 3 years, I said, why do you keep coming back? Because we have no funding. I said, you don't have to come back every year. We have to come back because President Obama would never give them long-term funding. And I did. 10-year long-term funding, and I gave them more money than they asked for because they said, I think you need more. And I said, the only bad part about this is I may never see you again because I got very friendly with them, and they like me and I like them. But I saved colleges and universities.
Okay, and we're going to talk about both of your Obama response to that. First,
I've been in
the law for a while. This is the guy who said, the problem with the crime bill, there's not enough people in jail. There's not enough people in jail. And go on my website, get the quote, the date when he said it. Not enough people. He talked about marauding gangs, young gangs, and the people who are going to maraud our cities. This is a guy who, in the Central Park five innocent black kids, he continued to push for making sure that they got the death penalty. None of them were guilty of the crimes they were suggested. Look, and talk about granted, he did in fact let 20 people, he commuted 20 people sentences. We commuted over 1,000 people sentences. Over 1,000. The very law he's talking about is the law that, in fact, initiated by Barack Obama. And secondly, we're in a situation here where the federal prison system was reduced by 38,000 people under our administration. And one of the solutions where there should be no minimum mandatories in the law. That's why I'm offering $20 billion to states to change their state laws to eliminate minimum mandatories and set up drug courts. No one should be going to jail. They should be going to rehabilitation, not to jail. We should fundamentally change the system, and that's what I'm going to do.
Why didn't he do it 4 years ago? Why didn't you do that 4 years ago, even less than that? Why didn't you
do it?
You were vice president. You keep talking about all these things you're going to do, and you're going to do this. انا
څه
پوهی
چې جو بایدن اوس کوم خبرې کوي چې د بداو چې د کوستو یا د نورو نسلونو امریکایانو د پاره نو هغه په خپل وخت ولې نه کړی دا
I would have never run. I ran because of you. I'm looking at you now. You're a politician. I ran because of you.
All right, Vice President Biden, your response to that, and then I do have some questions for both of you.
Well, I tell you what, I hope he does look at me, because what's happening here is, you know who I am, you know who he is, you know his character, you know my character, you know our reputations for honor and telling the truth. I am anxious to have this race. I am anxious to see this take place. I am, character of the country is on the ballot. Our character is on the ballot. Look at us closely.
Let me ask them, follow me. Please respond,
if
and then we're going to have follow-up.
If this is true about Russia, Ukraine, China, other countries, Iraq, if this is true, then he's a corrupt politician.
Right.
So don't give me the stuff about how you're this innocent baby. Joe, they're calling you a corrupt politician.
Nobody.
Hey, President Trump, I want to stay on the issue of race.
Donald Trump, Joe Biden.
We're talking about race right now, and I do want to stay on the issue of race. President Trump,
there are 50 former national intelligence folks who said that what this he's accusing me of is a Russian plan. They have said that this is, has all the characters. Five former heads of the CIA, both parties, say what he's saying is a bunch of garbage. Nobody believes it except him and his good friend Rudy Giuliani.
You mean the laptop is now another Russia hoax?
And that's exactly what
this is where he's going. The laptop is Russia, yes. Russia,
gentlemen,
Russia?
I want to stay on the issue of race.
You
okay?
have to be kidding. Here we go again with Russia.
We're going to continue on the issue of race. Mr. President, you've described the Black Lives Matter movement as a symbol of hate. You've shared a video of a man chanting white power to millions of your supporters. You've said that black professional athletes exercising their First Amendment rights should be fired. What do you say to Americans who say that kind of language from a president is contributing to a climate of hate and racial strife?
Well, you have to understand, the first time I ever heard of Black Lives Matter, they were chanting pigs in a blanket, talking about police, pigs, talking about our police, pigs in a blanket, fry them like bacon. I said, that's a horrible thing. And they were marching down the street. And that was my first glimpse of Black Lives Matter. I thought it was a terrible thing. As far as my relationships with all people, I think I have great relationships with all people.
هغه باندې د ځنی ټکو مبارک ویل چې دا بد لفظونه د تور پوسو او چې کوم احتجاج کو د هغه لپاره استعمال کړی شو. خو دا وایي چې کله دی ولیدل د بلیک لایفز میټر په نوم باندې تحریک چې کوم خلکو برخه اخیستله هغوی د پولیسو لپاره کوم لفظونه استعمال کړي وو د خنزیر لفظ ورله استعمال کړی و او نو د دې له وجې هغه ځینې خبرې کړې وې خو دی پخپله باندې وایي چې دچې د څومره تور پوستو امریکایانو نورو سره د تشبیه د هغې سره په ډېر ښه طریقه ملاو شوی او ډېر ښه تعلقات دي د هغې سره.
Follow-up question for you.
Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had in modern history. He pours fuel on every single racist fire. Every single one. Started off his campaign coming down the escalator saying he's going to get rid of those Mexican rapists. He's banned Muslims because they're Muslims. He has moved around and made everything worse across the board. He says to him about the poor boys.
President Trump, I'm going to give you 10 seconds to respond, and then I have a follow-up.
No, you made a reference to Abraham Lincoln. Where did that come in?
I mean, you said you're Abraham Lincoln.
No, where did that... No, no. You said, I said not since Abraham Lincoln has anybody done what I've done for the black community.
And I'm saying,
I didn't say I'm Abraham Lincoln. I said not since Abraham Lincoln has anybody done what I've done for the black community. Now, you have done nothing other than the crime bill, which
Joe Biden will have a lot to do with
you look at what's happening with the voting right now.
Let me ask
they
Vice
remember
President
that
Biden
you treated them very, very badly. Just take a look at what's happening out there.
Vice President Biden, let me give you a chance to respond within this context. Crime bills that you supported in the 80s and 90s contributed to the incarceration of tens of thousands of young black men who had small amounts of drugs in their possession. They are sons, they are brothers, their fathers, their uncles, whose families are still to this day, some of them suffering the consequences. So speak to those families. Why should they vote for you?
One of the things is that in the 80s, we passed 100%, all 100 senators voted for it, a bill on drugs and how to deal with drugs. It was a mistake. I've been trying to change the sense, and particularly the portion on cocaine. That's why I've been arguing that, in fact, we should not send anyone to jail for a pure drug offense. They should be going into treatment.
It's
all talk, no action with these politicians. Why didn't he get it done? That's what I'm going to do when I become president. You were vice president, along with Obama as your president, your leader, for 8 years. Why didn't you get it done? You had 8 years to get it done. Now you're saying you're going to get it done.
Why did you get it done? ولی په خپل اتو قالو صدارت کې په خپل چې د مرسیال صدرو هغه سندې کړي چې اوس یې کول غواړي.
Obama په صدارت کې په اتو قالو کې موږ څه دي چې سره باندې موږ دغه سلسله شروع کړې وه. موږ به الیکشن وبایلو او دغه الیکشن بلل هغه وروسته
Why didn't you do it in the 8 years, a short time ago? Why didn't you do it? You just said, I'm going to do that. I'm going to do this. You put tens of thousands of mostly black young men in prison. Now you're saying you're going to undo that. Why didn't you get it done? You had 8 years with Obama. You know why, Joe? Because you're all talk and no action.
All right, Vice President Biden, and then we're going to move on to the next section.
At a Republican Congress.
Donald Trump,
All right.
You got to talk him into it.
We're going to move on to our next section.
Like I did with criminal justice reform. I had to talk Democrats into it.
Gentlemen, we're running out of time, so we got to get on to climate change, please. You both have very different visions on climate change. President Trump, you say that environmental regulations have hurt jobs in the energy sector. Vice President Biden, you have said you see addressing climate change as an opportunity to create new jobs. For each of you, how would you both combat climate change and support job growth at the same time? Starting with you, President Trump, you have 2 minutes uninterrupted.
So we have the Trillion Trees program. We have so many different programs. I do love the environment, but what I want is the cleanest, crystal clear water, the cleanest air. We have the best, lowest number in carbon emissions, which is a big standard that I notice Obama goes with all the time. Not Joe. I haven't heard Joe use the term because I'm not sure he knows what it represents or means, but I have heard Obama use it. And we have the best carbon emission numbers that we've had in 35 years under this administration. We are working so well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia.
The gas, harabu gasunu, kharish kabulu, malkunu, chikam sehaste, bahari ki der, rus, yani der kam harab gasunu kharish kulidi, pa Amerika ki po, pa kharabunu, wini lagawulidi, da mahol kharabawulu, khakawulu da para, au da dina, elawa, په امریکا کې په لکونو روزګارونه پیدا کړی دی. خو دا وایي چې د پیرس اګریمنت یا تړون چې کوم د موسمي تړون موسمي تړونو د هغې له وجې به په امریکا کې په لکونو روزګارونه ختم شي.
We have done an incredible job environmentally. We have the cleanest air, the cleanest water, and the best carbon emission standards that we've seen in many, many years.
Vice President
Biden. We haven't destroyed our industries.
Vice President Biden, 2 minutes to you, uninterrupted.
Climate change, climate warming, global warming is an existential threat to humanity. We have a moral obligation to deal with it. And we're told by all the leading scientists in the world, we don't have much time. We're going to pass the point of no return within the next 8 to 10 years. 4 more years of this meeting, eliminating all the regulations that were put by us to clean up the climate, to clean up, to limit the limit of emissions, will put us in a position where we're going to be in real trouble. Here's where we have a great opportunity. I was able to get both all the environmental organizations as well as labor, the people worried about jobs, to support my climate plan. Because what it does, it will create millions of new good-paying jobs. We're going to invest in, for example, 50,000 charging stations on our highways so that we can own the electric car market in the future. In the meantime, China is doing that. We're going to be in a position where we're going to see to it that we're going to take 4 million existing buildings and 2 million existing homes and retrofit them so they don't leak as much energy, saving hundreds of millions of barrels of oil in the process and creating a significant number of jobs.
And the rest of the home, which is a new building, is a new building, which 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 is a new building.
And our jobs are at stake. That's what's happening. And what, right now, by the way, Wall Street firms indicated that my plan will, in fact, create 18.6 million jobs, 7 million more than his, this from Wall Street, and I'll create $1 trillion more in economic growth than his proposal does. Not on climate, just on the economy.
President Trump, you're right.
They came out and said very strongly, $6,500 will be taken away from families under his plan, that his plan is an economic disaster. If you look at what he wants to do, you know, if you look at his plan, his environmental plan, you know who developed it? AOC plus three. They know nothing about the climate. I mean, she's got a good line of stuff, but she knows nothing about the climate. And they're all hopping through hoops for
AOC. And they're all hopping through hoops for AOC. And they're all hopping through hoops for AOC. And they're all hopping through hoops for AOC. We would
not even come close to a number like that. When he says buildings, they want to take buildings down because they want to make bigger windows into smaller windows. As far as they're concerned, if you had no window, it would be a lovely thing. This is the craziest plan that anybody has ever seen. And this wasn't done by smart people. This wasn't done by anybody. Frankly, I don't even know how it can be good politically. Right. They want to spend $100 trillion. That's their real number. He's trying to say it was six. It's $100 trillion. They want to knock down buildings and build new buildings with little, tiny, small windows.
بد پلان دی د موسمي بدلون لپاره په امریکا کې او دا به په امریکا کې هغه عمر خواله را نه ولي بلکې په بلډمونو کې به صرف دوی کڑکۍ بدل کړي.
یو باندې نوې چې زم خبر چې ټرمپ د شمیرې او د نمبر د کم ځای نه راوړي دا
میجر میجر انوایرنمنت ګروپ اند ایوري لیبر ګروپ لیبر because they know the future lies. The future lies in us being able to breathe, and they know their good jobs and getting us there. And by the way, the fastest growing industry in America is the electric,
wind
causes cancer, windmills. It's the fastest growing jobs, and they pay good prevailing wages, $45-$50 an hour. We can grow and we can be cleaner if we go the route I'm proposing.
President Trump, please respond and then I have to
We are energy independent for the first time. We don't need oil. We had to fight war over because we needed their energy. We are energy independent.
Why did they want to be energy or to be خود مختار دي
China and the fumes coming up if you're a believer in carbon emission the fumes coming up to make these massive windmills is more than anything that we're talking about with natural gas which is very clean one other thing
find me a scientist
solar
said that.
I love solar but solar doesn't quite have it yet it's not powerful yet to really run our big beautiful factories that we need to compete with the world so
پرمختګ کړی دی هغه به ختم شي او خراب به
شي Would you rule out banning fracking?
I do rule out banning fracking because the answer we need other industries to transition to get to ultimately a complete zero emissions by 2025. What I will do with fracking over time is make sure that we can capture the emissions from the fracking, capture the emissions from gas. We can do that, and we can do that by investing money in doing it. But it's a transition to that.
I have one more question in this pod, and then
he was against fracking. He said it. I will show that to you tomorrow. I am against fracking. Until he got the nomination, went to Pennsylvania, then he said, but you know what, Pennsylvania? He'll be against it very soon because his party is totally against it.
Fracking on federal land, I said. No fracking.
The killer of his story, you know, that Donna Obama, no. مخکې د هغې اوسنۍ چې کوم نسیال ډیموکراتیک صدارتي امیدوار دی هغې خلاف
Your administration has rolled back regulations on these kinds of facilities. Why should these families give you another 4 years in office?
The families that we're talking about are employed heavily, and they are making a lot of money, more money than they've ever made. If you look at the kind of numbers that we produce for Hispanic, for Black, for Asian, It's 9 times greater the percentage gain than it was under in 3 years than it was under 8 years of the two of them.
مسلمانو چې کوم خلک چې په هغه کې تور پوست دي د لاتینی امریکې دي او د ایشیایي ملکونو خلک دي هغوی ته په همدغه کې د ده واکمنۍ کې زیات ملګرینه ورکړل شي
To cut back, way back, we saved our oil industry, and now it's very vibrant again.
Right.
And everybody has very inexpensive gasoline. Remember
Vice
that.
Vice President Biden, your response, and then we're going to have a final question for both of you.
My response is that those people live on what they call fence lines. He doesn't understand this. They live near chemical plants that, in fact, pollute chemical plants and oil plants and refineries that pollute. I used to live near that when I was growing up in Claymont, Delaware. And all the more oil refineries in Marcus Hook,
they can see you that the Sarat from the Harkubani previously. They were talking about the school turning the windshield over, there'd be oil stuck in the refinery. That's why some of them are refinery. It doesn't matter what
you're paying them, it matters how you keep them safe. What do you do? And you impose restrictions on the pollutions that the pollutants coming out of those fence line communities.
Okay, I have one final question.
Would you close down the
oil industry? I have a transition from the oil industry. Yeah.
Oh,
I will transition. It is a big statement. Because I would stop.
Why would you do that?
Because the oil industry pollutes. Significantly. Here's the deal. But that's a big
statement.
Well, if you let me finish the statement. Because it has to be replaced by renewable energy. Over time. And I'd stop giving to the oil industry, I'd stop giving them federal subsidies. He won't give federal subsidies to solar and wind. Why are we giving it to the oil industry?
We actually do that.
What you're saying is he is going to destroy the
oil industry. Will you remember that, Texas? Will you remember that, Pennsylvania, Oklahoma?
Vice President Biden, let me give you 10 seconds to respond,
Ohio.
And then I have to get to the final question. Vice President Biden.
it takes everything out of context. But the point is, look, we have to move toward a net zero emissions. The first place to do that by the year 2035 is energy production. 2050 totally.
All right. One
is he going to get China to do it?
No, we're finished with
is
this.
Is he going to get China to do it?
We have to move on to our final question.
No,
we have to
I'm
move on to our final question.
I'm going to rejoin Paris Accord to make China abide by what they agreed to.
All right. This is about leadership, gentlemen. And this first question does go to you, President Trump. Imagine this is your inauguration day. What will you say in your address to Americans who did not vote, starting with you, Mr.
We have to make a country totally successful as it was prior to the plague coming in from China. Now we're rebuilding it and we're doing record numbers, 11.4 million jobs in a short period of time, etc. But I will tell you, go back. Before the plague came in, just before, I was getting calls from people that were not normally people that would call me. They wanted to get together. We had the best black unemployment numbers in the history of our country. Hispanic, women, Asian. Success is going to bring us together. We are on the road to success, but I'm cutting taxes and he wants to raise
everybody's.
You will have a depression the likes of which you've never seen. Your 401ks will go to hell and it'll be a very, very sad day for this country.
All right. Vice President Biden, same question to you. What will you say during your inaugural address to Americans who did not vote for you?
I will say, I'm an American president. I represent all of you, whether you voted for me or against me. And I'm going to make sure that you're represented. I'm going to give you hope. We're going to move. We're going to choose science over fiction. We're going to choose hope over fear. We're going to choose to move forward because we have enormous opportunities to make things better. We can grow this economy, we can deal with the systemic racism, and at the same time, we can make sure that our economy is being run and moved and motivated by clean energy, creating millions of new jobs. And that's the fact. That's what we're going to do. And I'm going to say, as I said at the beginning, what is on the ballot here is the character of this country. Respect, treating people with dignity, making sure that everyone has an even chance. And I'm going to make sure you get that. You haven't been getting it for the last 4 years.
All right. I want to thank you both for a very robust hour and a half, a fantastic debate. Really appreciate it. President Trump, former Vice President Joe Biden, thank you to Belmont University for hosting us tonight. And most importantly, thank you to those watching tonight. Election Day is November 3rd. Don't forget to vote. Thank you, everyone, and have a great night.
Thank you.
پره ونه وا تاسو د واشنگټن ډي سي سټوډیو نن په نغاوري د امریکا سفارت انتخاباته وړاندې اخیری مباحثه د وزارت مباحثه سره تور سره د امریکا وجوده صدر ډونالد ترامپ او دغه چې کوم مخالف کاندید دی په خوانه نائب صدر جو بایدن د اړیکو ترمنځ د ویلي میګن چې باس تاسو ورته یو شمیر مسلې یو شمیر د امریکا دغه مسلې په کې شروع د کورونا وبا په خپل باندې د رشن د امریکا کې باندې اقتصاد بیا د ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د امریکا د اړیکو په حق باندې په کتاب سره په سبا یې سوال ورته اکرام زموږ سره دنګ خټک صاحب هم د نیویارک نه غل د اوس په باغی تر کلیو دنګ خټک صاحب په خیر را لې
ډیر مننه شو دا زه تاسو ته مو ډیر مننه کتون کوتم ډیر سلام نه تر مننه
خبر خو اوسلی مونږ با د مانس کې د مونږ سره یو انټرویو هم دا خو کوشش کو چې مونږ په سټیم هم پروډوسر ویل چې هغه وړاندې کو او کنه تاسو دا تقریر هم مونږ ته پروډوسر مونږ با شپ سه جانګیر خټک سه بو پلان درې دینه چې مونږ خبرې وکړو مونږ به یو انټرویو وړاندې کو دا انټرویو د مونږه مرکز مونږه همکار فواد لامې سره کړی دا د هاشم وحدت یار سره د میډل ایسټ انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیرز په دې کې ډایریکټر دی د میډل ایسټ واشنگټن ڈی سی کې د امریکای د دواړه صدارتي امیدوارانو د تګلارې په حق لباندي او خاص کر بیا د دوی د پاکستان او افغانستان په حق لباندې به تګلارې سوي چې چرته دوی په واک کې راغلل. اول دغه مرکه اړخ ته ځو، بیا به وروسته د دوی په دغه مباحثه باندې موږ خبرې کوو.
وحدت چرسه د امریکا دغه انتخابات چې جو بایدن او ترامپ پکې سیالي کوي نړیوالو ته څومره ارزښت لري؟ د امریکا نه به حق
مننه. د امریکا ولسمشري ټاکنې د ټول نړۍ لپاره مهمې دي، ځکه چې امریکا یو لوی بد قدرت ده، هم د امنیتي لحاظ، د نظامي لحاظ او هم د اقتصادي لحاظ یو پیاوړی هیواد ده. د نړۍ د ټول نظم د لپاره نظم جوړونکی هیواد امریکا ده، تر ډېره حده پورې دی پکې واک لري، هم اقتصادي او نظامي په ټولو چارو کې. د دې خاطر د ټول نړۍ د فار د امریکا ټول ټاکنې مهمې دي، چې راتلونکي اداره به سره قرب را اداره ووسیږي، څوک ولسمشر وي او د هغه کس پالیسی او ستراتیژي د نړۍ د نظم لپاره او په خصوص د څو ابرقدرت نورو هیوادونو لپاره لکه چین شو یو قوي هیواد دی، روسیا او نورو هیوادونو دی، هغه لپاره ډېر مهم تامین نه تنها شي د هغو لپاره، بلکې ډېر داسې هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغوی امنیت یا د ثبات مربوطی که دی امریکا دی رکتور که اداره پروژه های موقف و سروسیگی به خصوص مثلا افغانستان شو، پاکستان شو، سوریه و عراق شو، چی آیا امریکا چی امریکان و نظامیان تشتون لری غیردیم با امریکا
لری؟ پندقه برخه که پا زنگری توگه پختن و کم د پاکستان او د افغانستان پا اره د دغو دو کاندیدان و درید چمره سر یوال دری او چمره سر بیل دی؟
خا د جو بایدن او د ترامپ په دریځونو کې توپیر نشته د افغانستان په اړوند. دوی دواړه په دې اند چې د افغانستان جګړه باید ختمه شي، یو دوی دواړه په دې اند چې د خپل سرتیر د افغانستان څخه باید سر تر زره وباسي، او دوی دواړه په دې اند هم دي چې یو محدود ګروپ چې د ترهګرۍ د ضد دپاره وي باید په افغانستان کې شتون ولري. نو توپیر زیاد نه لري. یوازینی توپیر چې محسوسیږي هغه داره چې جو بایدن په اسلام آباد باندې به زیاته تکیه ولري، چې دا به د افغانستان دپاره نقص کوي، خو بیا هلته د جو بایدن د ګټلو چانس ډېر صفر ته نژدې دی. جو بایدن په دې فکر دی چې په افغانستان په چارو کې پاکستان ته لا زیات سرویتونه باید ورکړل شي، چې دا دی هم د دیلی د توقع د خلاف دی، هم د افغانستان د توقع د خلاف دی. یو بل شی چې هغه محسوس کېږي هغه داره چې جو بایدن داسې فکر لري چې افغانستان کې یوازینۍ لاره داره چې جنوب و شمال د افغانستان داسې یو تجزیه رامنځته شي. شاید چې دا کار ونه کړي، ځکه چې دا یو معمول دی چې ولسمشر ټاکنو څخه. دا خبره
په خپله جو بایدن کړې ده که څنګه؟ که تاسو داسې فکر کوئ،
جو بایدن دا خبره وکړله چې بیا ماشنا تلویزیون کې د دې په مورد کې یو بحث ولرو. جو بایدن دا خبره وکړله چې افغانستان کې باید غیر تجزیه بل لاره نشته، یعنی جنوب د افغانستان باید طالبانو ته ورکړل شي، شمال کې باید یو بل قدرت پیدا شي، دا رقم د تجزیه او څه بحث ته پخپله دا خبره کړې وه. خو لکه
څنګه په
کمپاین کې دا خبره نه ده کړې. البته دا خبره د کمپاینونو مخکې چې تقریبا شاید اته لس میاشتې مخکې دا خبره شوې وه.
نو که چېرته دغه انتخابات د امریکا داسې ترسره شي چې پکې جو بایدن کامیاب شي، دا فرض مثال، نو بیا به د طالبانو سره چې امریکا کومه لوزنامه په دوحه کې لاسلیک کړې ده هغه به څنګه شي؟
خا جو بایدن په خپلې انټرنیټ پاڼې کې داسې لیکلي دي چې دی به ډیپلوماتیکې خبرې اترې چې کومې روانې دي دې ته به نږدې نه ګوري او څاري به وي. دین داسې معلومیږي چې نه د ترامپ راتلونکی اداره او نه جو بایدن راتلونکی اداره په دې یو واضح موقف نه لري چې آیا طالبان سره به خبرې ادامه پیدا کړي او که به ودرېږي. دوی دواړه داسې یي چې حالاتو سره سم به دوی خپلې پالیسي او خپل موقفونه اعلانوي. خو داسې معلومیږي چې د طالبان سره خبرې اترې به یو څو کاله در بر ونیسي، دومره زر به دوی ونشي کولی چې یو موقف ته ورسېږي.
یوه وروستۍ پوښتنه د هند او د پاکستان په اړه، د دوو کاندیدانو دریځ څنګه ارزوئ؟ دغه دوه رقیب هیوادونه دواړه غواړي چې د امریکا سره ښې اړیکې وپالي.
ها، پاکستان خو به غواړي چې امریکا سره رابط وپالي، خو مهم داره چې امریکا د چا سره رابط پالي. زه فکر کوم چې امریکا د پاره بیا هند ډیر زیات مهم ده. یو داره چې اقتصادي توپیر ډیر زیات د هند او پاکستان. پاکستان په منفي کې روان دی، اقتصاد چی د هند ډیر پورته روان دی. دویم مسله ده چې واشنگتن واړه چې دوی سره رابط نورم پراخ کړي، ځکه هلته چین یو لوی ګواښ دی، یو تجارتي جګړه یې شروع کړې ده د امریکا لپاره. دې په خاطر هلته هند او چین په خپل منځ کې رابط خراب دي. واشنگتن غواړي چې چین سره رابط نور هم لا پراخه کړي او دغه بیا د افغانستان پورې مثبت تاثیر لري، ځکه هر څومره که د ډیلي واشنگتن رابط جوړېږي هلته ډیلي د کابل سره رابط ښه لري، ځکه د کابل او ډیلي مشترک سیال لري، مشترک عریف لري. چې اسلام آباد ته
ډېره مننه ښاغلی هاشم وحدتیا صاحب. په واشنگتن کې د ورلد کرنټ افیرز زیاده نړیوالو روانو چارو د انسټیټیوټ د جنوبي آسیا او منځني ختیځ د څانګې مشر چې موږ سره حاضر شوي او خپل نظریات مو را سره شریک کړل. ژوندي اوسئ.
مننه تاسو ته.
گران اردن کو او کتن کو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ځانګړې خبرونه ده، د امریکای دویم او اخیری صدارتي بحث سوشل میډیا باندې سره ورسېدو. دا درې بحثونه کیږي خو یو پکې په وجه باندې نشو چې صدر ډانلډ ټرمپ په ورچوال یعنی مخامخ په مخامخ نه بلکې د کمپیوټر دلارې او یا بل موبایل نظام دلاندې هغوی په بحث کې برخه واخلي. نو د دې وجې دا دویم آخري مباحثه وه. زموږ سره جهانګیر خټک صاحب پروګرام کې راغلی دی. جهانګیر خټک صاحب، تاسو ټول پروګرام واورېدو، خو د تیر پروګرام چې کومه مباحثه شوې وه د هغې په نسبت په کې هغه شان ځینې ګامونه اخیستلی شوي چې خبرې بنه کیږي، خو په مجموعي توګه باندې د مباحثه تا څنګه ګوري او د دواړو امیدوارانو چې کوم سټینډ یا موقف او دریزو هغه څنګه په بیلابیلو موضوعګانو باندې؟
زما خیال دا دی چې ډیره زیاته ښه مباحثه وه. اول لکه تاسو د اولې چې کومه مباحثه شوې وه دواړو کاندیدانو تر منځه، هغه وخت کې خو کافي تاوتریخوالی هم راغلی او هغې د وجې نه صحیح مانو کې هغه بحث چې کوم خلکو توقع لرله څه شیزونو باندې خوښ شوی او خو ډېر شیزونه بیا هم پاتې وو. نن چې په کومه طریقه دا بحث وشللو، بیا چې کوم د کمیشن چې کوم د بحثونو مباحثو اهتمام کوي، هغه لږ چې کوم د دې قوانینو هغو کې بدلون راوستی وو. او زما په خیال دواړو کاندیدانو ته، ټرمپ د طرفه او جو بایډن د طرفه، ډېر په طریقه باندې یو ښه طریقې باندې مباحثه وشوله. اختلاف نظر بالکل شته دی او ډیر زیات دی، او هغه پوره نړۍ وکتلو، موږ هم وکتلو. او لکه چې څنګه د دې مباحثې چې کوم هوست وا چې چا دا هغه کړې وه کرسټن ویلکر، هغه هغې د شپږو حصو کې تقسیم کړې وه، شپږو موضوعاتو کې. بیا هغو کې هر موضوع دننه بیا نور ډېر سوالونه اوچت شول، لکه کووډ 19 یا د کورونا وایرس په اړه خبرې وشولې، ورسره قومي سلامتی باندې ډېر تفصیل سره بحث وشولو، اور سره بیا د چکم نړیوال تو دخته هغه په حوالہ ډیر زیات کلائمټ پیرس کلائمټ ٹریٹی چکم دا چکم نا صدر ٹرمپ امریکا بهر وستې دا، او جو بایڈن زمونه کوي جګه به کا منتخب شولو هغه به واپس بیا، او بیا هم د ک شانتی چکم ریس ریلیشن دی، یعنی مختلف قومیتونو د ترمنځ، مختلف رنگ و نسل خلکو د ترمنځ چکم تعلقات دی، په خصوصي توګه تور پښتانو او سپین پښتانو او نور خلکو ترمنځ هغه په حوالہ ډېرې خبرې وشولې، په خصوصي توګه تور پښتانو په حوالہ. دلته کې چې څنګه موږ کتلی دي سمودت کې، موږ کتلی چې په امریکا کې کافي مظاهرې هم شوې دي د تور پښتانو په حق کې. صدر ټرمپ دا خپل پالیسي مخې ته کړه، هغه باندې زور وسته راځم، خو زه عمومي یو جایزه در کوم چې دا مباحثه څنګه تقسیم شوه ډېر په ښه طریقه. بیا ورته راځي کم د امریکا قومي سلامتی په حوالہ، بیا دا امریکن فیملیز یعنی عام خلکو ژوند په حوالہ خبر وشوله چې کوم براہ راست اقتصاد سره تړلی شوی دی، نو اقتصاد باندې هم خبر وشوله. نو ورته چې کوم دی قیادت باندې هم خبر وشوله، ولې چې د امریکې صدر خو د نړۍ ټولو کې مضبوطه چوکۍ ګڼل کیږي، او د امریکې صدر فیصلې اغیز په نړۍ تقریبا هر چرته چرته نفر صورت کې راضی. نو آگے په حوالہ سوالونه وشول. نو ما په خیال امید هوګه باندې دو کې بیا مختلف خبرې راغله لکه ویکسین په حواله خبرې راغله صدر ترامپ د طرفه شروع کې چې څنګه دا کرونا وایرس مخې ته راغله په هغه باندې چې کم ټکونه کیږي لګیا دي د ډیموکراتس طرفه په هغه باندې کافی تفصیل تر بحث شولو او صدر ترامپ دا خپل ډېر بھرپور دفاع وکړله او بایدن خپل دریز لرلو او تر بیا د ویکسین په حواله هم صدر ترامپ دا تپوس وکړله شو چې تاسو خو بار بار دا ژمنه کوي چې د دې کال اخر پرې به دا یو ویکسین مخه تر راشي نو آیا تاسو دې باره کې صدا ته حقيقي ژمنه کوي شي تاسو دې باندې تومره کانفیډنٹ یا تومره یقین لرئ چې دا به راشي خو صدر ترامپ چې زه لیکن توګه باندې دا تاسو ته نشم ویلې چې خامخا به راځي خو چې څومره معلومات ماته دي نو مختلف کمپنۍ ډېر ایڈوانس مراحل کې دي جو بایدن په دې حواله تر خپل نو تګلارې باندې خبرو شو لګوري همیشه دا پارا تر اوسه پر چې مونږه دوه مبایسه کتلې دي نو هغه کې دوه شی زونه مخ ته راغلي دي هغه بداو چې یو کاندید بکینستر په بل باندې به ټکو نه کول دې کې ماته یو چې هم لوی بدون ښکارا شول چې کم ډیر خامو او چې کم ووټران داسې ووټران چې چا نن پر فیصله نه وکړي هغه ته به ما په خیال ډیر آسان وي هغه داوا چې نه یوازې دا چې دواړو کاندیدانو ته دا موقع ورکړل شي چې هغه نه یوازې د یو بل چې کم سوچ فکر تګلار او پالیسي په حواله او چې کوم ژمنې کوي په هغه په حواله هغه چې کومه رائے لري چې کوم اختلافي رائے لري هغه اظهار وکړي او ډېر په تهذیب په دایره کې بلکې اور سره دا چې مخکې تګلار مخی چې هغه کم پلان لري زما په خیال دا یو ډېر زیات ښه پهلو چې کم کې کم از کم عام خلک زما وته تاسو چې څومره مونږ خلک یو هر چاته دا یو موقع ملو شولا پالیسي خو موجود دي خو چې کله تاسو مباحثو کې خبره کوي نو بیا هغه یو بل سره اختلافي نقطو باندې تاسو بحث کوي نو ګوري لکه مینیمم ویج باندې که صدر ترامپ دا ویل چې زه مینیمم ویج خلاف نه یم خو زه دا وایم چې کته د کاروباري سړی باندې دا خامخا دا قدغن ولګي دا هغه باندې قانون لاګو کیږي چې تب خامخا $15 غنټه ورکړي نو هغه خپل ګټی نه او هغه $15 چرته نه ورکړي دې سره به کاروبار ته ځان رس
شپ هم کې د شي زپښتنه لري او یو شي زما تاسو هم کې د شي هغه ته پام راغلی وي چې د ووټونو په سر دا ځل کوم خبر ونه شو لې چې میل په د ډاک په ذریعہ باندې ووټ دغه کې د شغه موضوع غي نو منتخب کړي دا ځل او بل څه پکې دا وایي چې په کوم ځایونو کې دواړه جو بایدن او ډانلډ ټرمپ په کوم ځایونو کې تاسو فکر کوئ چې کمزوري ښکار شي
ګوري ماتا یو شی دی چې لکه ډانلډ ټرمپ باندې چې کم ټکونه کیږي خصوصته باندې کرونا په حوالہ سره او بیا ریس ریلیشنز په حوالہ سره بیا امیګریشن په حوالہ سره دا مبخه لګه سافټ ویلیز یا هغه ایریاز وو یا هغه موضوعاتو چې کمزې کې هغه د پاره لګونته کیسه ګران و خو چې کله قومي سلامته خبرې راغله نو الته کې زما خیال دی چې ټرمپ کافی مضبوط وو همدغه شانته بایدن کومګه وګورو نو بایدن تر پروګرامونو خو ډیر دشمن هم ډیر دي خو د ټرمپ د طرفه چې کوم یو دلیل او دریز بار بار راتللو هغه داو چې تا په امریکای سنا یا سېنات کې وسلوخت کال تیر کړل بیا اته کال تم رستيال صدر پاتې شولې او تا هغه وخت کې څو نه کړل نو دا ته چې اوس د خسته پلانونه ما تر او خلکو تر دا شریکوي آیا ته واقعي په دوه باندې عمل کولې شي نو صدر ټرمپ د طرفه کوشش داو چې دا جو بایدن هغه دریز دلیل او پلان هغه قیمت او هغه ول چې کم وقت دی هغه کم کی هغه اهمیت کم کی په دې وینا سره چې جو بایدن ریکارد نشته دی یعنی هغه دینا اول چې سمره په حکومت کې پاتې شوی دی نو هغه دا ګامونه هغه واستي هغه ستې شول چې کم او دا نن ژوند کوي د ما خیال دی دا لګونته دا بایدن د پاره هم ګران و ځکه چې بایدن دې کې شک نشته چې هو سل وکاله په سنا کې پاتې شوی اته کلم رستي ال صدر پاتې شوی دی نو هغه ډیفرنٹ کول ځکه هغه بار بار دا وویل چې زه مرستیال صدروم زه صدر نوم لہذا تمانه دا تپوس یا دا حساب تمانه پرانه شي غسته نو هغه کافی شیزونه یو هدا پورې ما په خیال په خوانه صدر اوباما باندې هم واچول چې هغه پالوسو سره هم زما کې دې شي اختلاف هم د کشانته دا هیلث انشورنس په حواله سره ګوري د امریکای چې کم صحت عامه نظام دی په دې باندې ډیر لوی بحث روان دی او دا چې کم نوی د سپریم کورټ جج راغله دا ایمی کونی بیرټ هغه د چکم اپوینټمنټ دی چې هغه اوس کنفرم بشي دا را روان اونۍ کې وو شي هغه چې کله هغه جج جوړ شي او سپریم کورټ ته لاړ شي نو د ډیموکراټک ګوند دا یره دا چې التکه به د اوباما کیر یعنی د پخوانی صدر اوباما په دور کې چې کم وخت کې جو بایدن مرستیال صدر و هغه وخت کې چې کم د صحت عامه چې کم قانون پاس شوی هغه قانون سپریم کورٹ په هغه حواله باندې التکه هغه باندې جاج اخلي لګیا دی او د ډیموکریټس یره داده چې دا به ختم شي دا به ختم کی سپریم کورٹ ولې چې سپریم کورٹ د جان چې کم دی هغه ریپبلیکن ګون سره سوچ په لحاظ سره زیات نږدې دي او د دې نقصان به امریکایانو ته کیږي ولې چې صحت عامه چې کم خلکو چې کم هیلت انشورنس دی هغه بر لاړ شي جو بایدن دا وایي چې مونږه صدر ٹرمپ دا ختم هم کی نو صدر ٹرمپ سره خپل پروگرام نشته دی او صدر ٹرمپ چې کم دی هغه متبادل پروگرام نه دی پیش کړی او بایدن دا وایي چې زکر راغلم نو زه د اوباما کیر یعنی اوباما ولې چې کوم پروگرام دی هغه به زه نورم حکم نو زما خیال دی چې یو خط قابلی جایزه راغله لپکې او هغه باندې لکه په تاریخ په حواله هم کافی خبرې وشولې خصوصي توګه باندې تور پوستانو باندې ګوري امریکې کې دا موجوده چې کم دا ټاکنې دي دو کې دا تور پوستانو ووټ فارمیشن ډېر مهم خو دو ټاکنو کې ډېر زیات مهم زکم دی چې کم سوینګ سټیټس مونږ چاته وایو چې کم دی کې لکه پنسلوینیا شولا ویسکانسن شولا میشیګن شولا فلوریدا شولا اریزونا شولا دا هغه ټیکساس شولا دا هغه یالتونه دي چې کم دی کې دا جو بایدن او دا صدر ٹرمپ ترمنځ ډیره سخت مقابله ده فریکینګ باندې چې کم دا تیل او ګیس مکه نو باسي یو داسې طریقې سره چې کیمیکل پکې اچي نو دانانو ته په هانو ته خیال دا دي چې دې سره مکه لاندې چې کم اوبو ذخیره وي چې کم تا اکویفرز وي هغه ضایع کیږي هغه ته نقصان رسی نو په دې باندې صدر ٹرمپ ما په خیال بایدن کافی لکه پنخه کړې وو لکه چې بایدن په اول ته خلاف کولو او اوس هغه وایي چې نه زه فریکنګ نه ختمول غواړم ولې چې پنسلوینیا کې فریکنګ ډېر زیات کیږي او پنسلوینیا کې ډېر سخت مقابله هم ده جی
جی یعنی هر څه به دغه پښتنه کوله دا څه پکې دا او تر ذکر کو د دې نه نه مباحثه وروسته هغه امریکایان چې هغه لا دوسه پوری درای او کولو په ستنه د کړی تاسو غنی چې د دې مباحثه وروسته به هغه خلک چې هغه لا درای او کولو دوسه پوری نه دی ورکړي یا سوچ نه دی کړی یا کنوینس نه دی به کنوینس شي وي
پوری دا زما په خیال کافی حدا پر به کافی حدا پر به شوی وي یو شی چې کم باندې زما رائے ده چې کې دیشي کاش چې لګونت بحث نور شوی هغه د ټیکس پلان ګوري امریکې کې چې د امریکې نه نړۍ کې کم ځای کې هم کم سیاستوال هم حکومت داویدار وي یا حکومت ته راتلل غواړي هغه همیشه نه یو داسې اقتصادي پروګرام ورکوي چې کم بنیاد پر ټیکسیشن باندې ټیکس نظام کې اصلاحات او چې کم ریګولیشن دا دوی سی وی د تاسو اقتصاد چې کم تر اقتصاد پرمختګ هغه کې حواله راځي نو صدر ٹرمپ چې کم دی هغه ریګولیشن ختمول غواړي جو بایدن ریګولیشن زیاتول غواړي دا اوس یو ډیر لوی تفریق دی صدر ٹرمپ چې کم دی هغه د ټیکسونو شرع امیر طبقه باندې کمول غواړي جو بایدن شمنه کوي چې هغه الیکشن یا منتخب شو نه هغه د امیر طبقه باندې به ټیکس زیاتوي اوس دواړو کې فرق دی ٹرمپ دا خیال دی چې امیر طبقه دولت تقسیمی او پیدا کوي هم او هغه د وجه نه کتافو امیر طبقه کمزورې کنو غریب سړی بچر تنه به پیسې ګټي جبکې جو بایدن دا خیال دی چې نه تاسو امیر طبقه نه پیسې والی او په غریب باندې ولګوي نو هغه یې ولا خېګړه به زیاته ښه طریقې سره کیږي اوس دا ډیر لوی ما په خیال کلیریټی دا خو ما خیال دی چې کاش دې باندې یعنی ټیکس اصلاحات باندې لګوته نور بحث شوی امید ہوگا بند اقتصاد بند لگے خبر ہوش والے او ما په خیال اگر تفصیل سره ونه شولې ولې چې دومره ډیر موضوعات چې په تقریبا یو نیم ساعت کې دا چې کوم څومره موضوعات پکې هغه کور کړل دام ډیر و امید ہوگا بند ما په خیال ډیر خلکو ته پاره بو نن شپې کې کافی اسانتیا وی چې هغه دا فیصلو کې چیتا ته ووټ ورکول غواړي او ډیر خلکو غوري او ډیر حالتون کې خلکو ووټ ورکړي دي تاسو غوري تقریبا 15 کروڑ ته نږدې خلکو خو ووټ اچولې دي او روان اورز کې بده کې نور هم زیاتواله راځي دا بالکل تاریخي سطح ته رسیدلې ارلی ووټینګ ته چوي
ډېر مننه کو جانگیر خټک صاحب شبزاده صاحب زمونږ د پروګرام مخ هم په دې باندې سر ته رسیدي او ما لږ شبو کې د وال سټریټ جرنل یو خبر رااله او په هغه کې وایي چې اخر چې امریکای ولس یو حقيقي ډیبیټ یا مباحثه د دواړو دوارانو پر منځ کې
ولیدله. نو په دې باندې د خپل ټولو اوریدونکو نه هم اجازه تخلو. جانگیر خټک صاحب تاسو هم ډیره مننه. زه محمد اکرام
از شعیب زاده
تاسو نه اجازه پاړو. الله پامان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی ریڈیو ڈی رو قدر منو اوریدم کو سہار مو پخیر نن جمعہ د اکتوبر د میاشتې درویشتمه ده چې د لړم میاشتې لدویم سره سمون خوري د ډیو ریډیو د سهارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې بز احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. پسر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د پاکستان د حکومت مخالف او ګوندونو سره تعلق ساتونکو سینیټرانو پریکړه کړې چې د ریټایرډ کیپټن صفدر اعوان د نیول کېدو او د سنسوبي د پولیسو د مشر اغوا کېدو مسله دي د سنټ لخوا هم وڅېړل شي. په پاکستان او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې د خوراکي موادو د ګرانېدو په اړه فکرمندۍ نه دي کمې شوي او خلک داسې نن ګيري چې د سستا بازارونو په لګېدو دي ګراني ختم شي. او د امریکا خبراتي ادارو خبر ورکړی چې ایران او روس کوشش کوي د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې ګډوډي جوړ کړي. او سم پوره خبرونه. د پاکستان په سنټ کې مخالفو ګوندونو د سنټ پولیسو مشر د اغوا کېدو او د مسلم لیگ نون یو تن مشر غړي ریټایرډ کیپټن صفدر اعوان د نیول کېدو د پلټون د پاره د سنټ د تحقیقاتي کمیټې جوړولو پریکړه وړاندې کړې ده. حکومتي سنټران وایي چې د پوت سرلخکر او د سنټ حکومت هم د تحقیقاتو ویل دي نو په کار ده چې اول د هغو تحقیقاتو د نتیجو انتظار وکړي شي. د پیپلز ګون سینیټران بیا وایي چې دا یو ډیره حساسه معامله ده او که حل نشوه نو آئینی بحران ترې جوړې دی شي او د پاکستان په تاریخ کې به د ړومبي ځل د پاره د سند پولیسو د اغواله وجه پولیس د ریاست پر ضد احتجاج وکړي. د نواز شریف زوم د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د تحریک انصاف حکومت مخالفه یو له سیاسي ګوندونو د ائتلاف یا د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د جلسې ورسته د ګل پورز سهار وختي نیول شوې وو. د وزیر اعظم عمران خان د اعلان او د خیبر پښتونخوا کابینې د منځوري نه پس هم خلک نه غنی چې سستا بازارونو لګول سره به ګرانۍ باندې قابو ومندل شي او د اوړو غړو بوري یا چینی او نورو خوراکي توکو به بلاند راشي. ځای خلک وایي څو ورځې وړاندې حکومت لخوا ویل شوې وو چې په یوټیلیټی سټورونو کې او د بازارونو په مخصوصو ځایونو کې به خوراکي توکي په ارزانه بیه میلاویږي خو تر اوسه دوی د سہولت نه غټن نه د پورته کړي. خیبر پښتونخوا حکومت بل پلو وایي د بازارونو جوړېدو سره به د خوراکي توکو بیه لاندې راشي او خلک به ترې مستفید شي. په پاکستان کې د توانایي محکمه یعنی پرا په خپل رپورت کې وایي په تیر مالی کال یعنی 2019 کې سرکولر قرضې 22 فیصد زیات شوی او د توانای په هانوی په پاکستان کې د بجلی د ګرانو بیل عمل زیات خلک نشي کولای چې بلونه ورکړي او بیا په ملک کې د بجلی غیر قانوني استعمال کې زیاتوالی هم شوی. محکمه نشي کولای چې د بجلی بلونه راټول کړي. په پاکستان کې د بجلی جوړولو غیر حکومتي کمپنۍ اس ټي ډي سي جنرال میجر یا مشر طارق سید وای لوړاندې چې د توانایي کومې منسوبې جوړې شوې دي هغوی په ګرانه بیه د بجلی د تقسیم محکمو ته بجلی ورکوي چې بوج په عام وګړي پریوزي. دا وی وی ډی وره پس لږ رپورټونو چې غنی د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې د افغان حکومت لخوا هوایی بمباروي کې ماشومان وژل شوې دي د افغانستان نائب صدر امرالله صالح د رپورټونو په کلکه رد کړی دي. هغه د زیارت یا پنځمه پورز وویل په بریډ کې هغه کسان پناه شوی چې افغان پوځیان یې وژلی وو. خاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې د مسلې ته توند خبرګون خودلې او لیکلی دی چې موک سره داسې ثبوت شته چې انکار ترې نشي کېدلی لوغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې له اوازې د خبرونو سره ټکی جوړ کړي. په تخار کې سیمایي چارواکو له امریکا غاغ سره په خبرو کې پر یوې مدرسې هوایی بریډ تایید کړی دی. او سم د امریکا په لور په امریکا کې د نوومبر په 3مه نیټه کېدونکو صدارت انتخاباتو کې د واکمن ریپبلیکن پارټي امیدوار ډانلډ ترامپ او د رقیب جو بایدن ترمن چې د ډیموکریټ پارټي کاندید دی اخیری مباحثه د امریکا په وخت د زیارت یا پنځشنبه په ماخوستن د ټینیسی ریاست د نشویل خار په یو پوهنتون کې پیل شو او کوربنې د امریکای د ان بی سی ټلویزیون خبریاله کریسټین ویل کړده. ډانلډ ترامپ د صدرات د دویمې دورې امیدوار دی او جو بایدن وړاندې نائب صدر وو. د دواړو امیدوارانو ترمنځ لومړی مباحثه د سپتمبر په میاشت کې شوې و چې دواړو پکې په یو بل سخت ټکونه کړي وو. نړیوالو مرستندویانو د زیارت یا پنځمه پورز د روهینګیا له مسلمانانو سره د نږدې 500 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په دغو نویو اعلان شویو مرستو کې تر ټولو لویو برخه یعنی 200 میلیونه ډالر یې امریکا ژمنه کړې ده. د زیارت یا پنځمه د ورځې د مرستندویانو کانفرنس کې چې د یو ان ایچ سی له خوا جوړ شوی وو امریکا، اروپای ټولنې او برتانیې هم پکې ګډون کړی وو. د روهینګیا 8,000 مسلمانان درې کال مخکې له میانمار څخه بنگلاديش ته تښتیدلی وو او بنگلاديش وایي چې دوی تر ناوالوم وخت پورې کوربتوب نشي کولای. د دې ترڅنګ تر 1,000,000 زیات په ماليزیا، اندونیزیا او هندستان کې هم ډیر دي. د بنگلاديش د بهرنی چارو وزیر شهریار عالم د مرستندویانو په وی آنلاین غونډه کې وویل ستونزه د میانمار لخوا جوړه شوې ده او حل یې هم باید د میانمار لخوا ومندل شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خرغلی دا وی وی دی ودا تاسو موږ غل واشنگتن ډی سی نا او ریز تاسو کوربا فواد لامیم او سم راځو تفصیلی رپورټونه ته. لمړی هم د پاکستان حالات. په سنټ کې مخالفو ګوندونو د سند پولیسو د مشر د اغوا کیدو او د مریم نواز د خواند کیپټن صفدر اوان د نیولو د پلټونو د پاره د سنټ د تحقیقاتي کمیټه جوړولو پریکړه وړاندې کړې ده. د تحریک انصاف سنټران وایي چې د پوز او د سند ایالت تحقیقاتو ته د انتظار وشي. خود مخالف ګوند سېنټرانو بیا ویلي چې دا یو ډیر حساسه معاملہ ده او که حل نشوه نو آئینی بحران ترې جوړی دی شي. په دې اړه اورنګزیب له اسلام آباد رپورت را لېږلې چې تاسو ته وړاندې کیږي.
سېنټ کې مخالف ګوندونو په کراچۍ ښار کې د پاکستان جمهوریت غورسنګ جلسې نه پس د سند پولیسو مشر اغوا او مسلم لیگ مشر کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتاری د پلټنو د لپاره د تحقیقاتي کمیټې غوښتنه د یو پریکړه په شکل وړاندې کړې ده. حکومت وی پوز وړاندې نه د دې پیښه تحقیقات اعلان کړي دي ځکه د هغه نتیجو انتظار ته وکړي شي. د سنټ غونډه کې د مخالفو ډلو مشر سېنټر راجا ظفرالحق د پریکړه وړاندې کړې ده او په دې کې غوښتنه شوې ده چې کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتاری او د پولیسو مشر د اغوا پلټنو لپاره د سنټ یو کمیټه جوړ کړي شي. راجا ظفرالحق وی
یہ نہیں ہو سکتا کہ سینٹ انتظار کرے اس وقت تک کہ یہ ساری کمیٹیاں جو ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں.
دوی وی دا معاملہ دا یوی صوبے سارا تڑلے دا او سینٹ دا صوبو دا نمائندگی ادارہ دا او دا پوز دا تحقیقات و انتظار نشو کولے زکا دے دے پیخ تحقیقات و دا پارا دا سینٹ کمیٹی تے جوڑک ریشی. دا دے پا زواب حکومت لخوا سینیټر ډاکټر وسیم شہزاد ویلي دي چې سند حکومت هم او پوز هم د پیخه تحقیقاتو اعلان کړی دی ځکه د هغه نتیجو انتظار دی وکړي شي
رزلټ جو ہے وہ سامنے آ لینا چاہیے تاکہ اس سارے معاملے کو ایک پراپر طریقے سے دیکھا جا سکے.
سینیټر شہزاد وسیم وی تر کومه د دوه کمیټو لخوا د پیخه تحقیقات نوی مکمل شوه تر هغه وخت پورې د بلې کمیټې څخه ضرورت نشته. د سینیټ اونلی تا وینا په وخت پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې دا ډیره حساس مسله ده ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل په یو پیخه پولیسو د ریاست پر ضد احتجاج کړی دی او دا راتلونکي وخت کې ډیر خطرناک هم کېدی شي.
جو ریاست کی فورس ہے وہ ریاست کے خلاف یا ریاست کے کسی اقدام کے خلاف وہ پروٹیسٹ کرے.
سینیٹر رضا ربانی وی چې یو فورس چې پولیس دی هغه د ریاست پر ضد احتجاج کوي او دا یو خطرناک عمل دی. یاد دی د سند پولیسو اغوا خبر پس د سند پولیسو مشر یا آی جی پی په شمول یو شمیر پولیسو افسرانو د چوټي خواستونه جمع کړي وو خو وروستو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د سند پولیسو مشر ترمنس ملاقات نه پس د سند آی جی پولیس افسرانو نه خپل خواستونه واپس اغستو خواست کړي وو خو تر اوسه د دې صحتمی نتیجه مخې ته نه راغلي. د غشان د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باج و هم د کراچي کور کمانډر ته د پیښې تحقیقاتو امر کړی دی. هم د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان وی کچر د مسله په صحیح توګه حل نشو نو هیواد کې آئینی بحران هم پیدا کېدی شي. شری رحمان وی دا یو حساس معاملہ دا او د دې زیات اغیز به هیواد باندې پروزی. د سند پولیسو مشر اغوا تور مخالفو ګوندونو په ریاستی دارو لګولې دي او ریاستی ادارې باندې تنقید نه پس نن پخوانی وزیر اعظم شاید خاکانه باسی په عدلیه هم تنقید کړی دی چې اعلی عدلیه د هر یو خبرې نوټس اخلي خو تر اوسه د سند پولیسو مشر اغوا باندې څه کاروای نه ده کړی. بلخو مرکزی حکومت یو شمیر وزیران د دریس لري چې مخالفو ګوندونو تور پر ریاستی دارو لګولې دي او کچر د سند پولیسو مشر د سند صوبین اغوا شوه دي نو باید چې بیا مقدمه هم د سند حکومت پر ضد درج کړي شي. د مخالفو ګوندونو پر ریاستی دارو د سند پولیسو اغوا تور جواب تر اوسه د پوز لخوا نه دی راغلی. البته مرکزی حکومت وای د مخالف ګوندونو ادارو ترمنس ډغره غواړي.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک BOADIWA، ټوئیټر @BOADIWA، انستګرام @BOADIWA او پر یوټیوب BOADIWA نیوز.
خیبر پښتونخوا کې د خوراکي موادو د ګرانۍ په اړه اندېښنې په زیاتې دودي که څه هم د خیبر پښتونخوا کابینه د سستا بازارونو د لګولو فیصله منزور کړې ده خو خلک فکر نه کوي چې په دې سره به ګرانۍ باندې قابو ومندلې شي. په پیښور کې زموږ خبريال فرید چینواری یو ریپورت چمتو کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی په پختونخوا بیلابیلو سیمو کې بعد د ګرانۍ کابو کېدو لپاره شپارز بازارونه لګوي او پکې بعد څلور په سرخار په خور کې هم شامل وي. تیر ورځ د دغه پریکړې یا فیصلې منځوري په رسمي ډول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې تر سره شوې د کابینې په غونډه کې ورکړل شوې ده. د پیښور اوسیدونکي وصال خان اویل د حکومت لاړخه اوچت کړی شوی ګامونو سره ګرانی نشي کمیدای.
نو زمانه دی خیال چې دا کم ګرانی روانه ده او دا کم روزانه په حساب باندې دا سونه سونه په بره روان دي. نو دې سره دې اقدام سره یا فرصت بازارونه چې حکومت شروع کړي خو دې دیو کې دې سره دا سونه چې کم دې کنټرول شي خو عام ولستا د دې سستا بازار یا د دې سيزونو څه फायदा زمو په خیال باندې هغه نه رسی تر څو پورې چې حکومت د عام ضرورت سيزونو چې کم دي دا غي نرخونه ارزان کړی نه.
د خیبر پښتونخوا کابینه د منځوري پرانا کې وا په هر یو ډیویژن کې دوه دوه د سستا انصاف بازارونو په نوم بازارونه لګولې شي او سمو د پس با په هر ځل کې یو یو لګول کیږي. د حکومت لخوا ایستل شوی اعلامیه کې ویل شوی دی په دغو بازارونو جوړولو باندې وا 100 میلیون روپۍ لګښت راځي او د اوبو لیټرین او نور سہولتونه به هم پکې باوري کوي. خو بل پلو د اطلاعاتو پاړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشاور کمران بنگش وایسف امریکا دی وتوای چې د غغام سره با گرانی تر ډیر هدو پوري کابوشي.
د مہنگائی یا گرانی چې کمی او لہر راغله په ټوله دنیا کې داغه قابو کولو لپاره صوبائی حکومت په پرونی کابینه اجلاس کې ډیر منظم طریقې سره مختلف ایکشنز اخستلو دغه کړه دی چې پاغه کې سستا بازارونه قائم غول دي انصاف بازارونه داغه نه علاوه فارمر مارکیټ ته داغه نه علاوه کسان منډیاں دي دا هر څه چې کم دي او بنګ خپل د انسپیکشن رژیم چې کم دي هغه فردر افیشنٹ کړي دي نو داغه نه به ان شاء الله په ګرانه کې کافی حد پورې کمیرا شي
د حکومتي اعلامیه تر مخه د بازارونو با په هفته یا اونۍ کې و ورځ خلاص وي او پکې با خوراکي توکي په ارزانه بیا میلاويږي خو بل اړخ ته د خیبر پختونخوا ځای خلک وایي د نوړاندې هم د ګرانۍ کابو کېدو په اړه اعلانونه شوي وو او د خبرې امکان لا هم نشته چې د بازارونو سره با ارزاني راشي فرید شینوارای وایس اف امریکا ډیوا پیښور
تاسو وی وی دیو ته غواګیاست په پاکستان کې په تیر مالی کال یعنی 2019 کې سرکولر قرضې 20% زیات شوې دي دا شمیرې د پاکستان د توانایي محکمې یا نپرا په خپل یو رپورت کې څرګند کړی دي بل اړخته د توانایي پوهان وایي په پاکستان کې د بجلی د ګرانو بایو له عمله زیات خلک نشي کولای چې بلونه ورکړي او د ګرانې بجلی بار حکومت نه بلکې اولس پورته کوي نور تفصيل د ریاض حسین په دې رپورت کې واوري
په پاکستان کې شخصي د بجلی د جوړولو کمپنی اس ټي ډي سي جنرال منیجر محمد طارق سعید وایي وړاندې چې په ملکی کچا د توانایي کومې منصوبې جوړې شوې دي هغوی په ګرانه بیا د بجلی د تقسیم محکمو ته بجلی ورکوي او بیا د هغې بوج په عام وګړي پریوزي بی وای په ګرانه بیا شخصي کمپنو ته د بجلی د جوړولو اجازه ورکړې شوې ده اوس هغوی بجلی ګرانه خرسي او نېشنل ریګولټري اتارټي نېفرا بس هم دغه کولی شي چې دغه بوج په عامو خلکو واچوي او په نړیواله کچا چې د توانایي کم قیمتونه دي د هغې په پرتله په پاکستان کې تر ټولو زیات دي کوم خلک چې د بجلی استعمال کوي هغوی خپل د بچو د خوراک او پوشاک ضرورتونه نشي پوره کولی نو هغوی د بجلی بلونه د چرته نه پوره کړي او دا چې د بجلی غیر قانوني استعمال شروع کړي او د هغې عمل د بجلی تاوان کیږي حکومت د شخصي کمپنو سره چې کومه لوزنامه کړې د هغې مطابق به هغوی ته پیسې ورکوي او کله چې د بجلی غیر قانوني استعمال کیږي نو بیا په ملکی خزانه بوج سیوا شي د پاکستان د توانایي قانوني محکمه نپراوي په مالی کال 2019 او شل کې گردشي قرضو کې 20% اضافه شوه ده د محکمې وینا ده د دې وړاندې په ملکی کچا گردشي قرضې 14 ارب روپے وي خو اوس دا رقم 2.5 ارب روپے ته زیات شوه دي د یادې محکمې مطابق د دې بنیادی لټونه په محکمه کې خپل توانونه د بجلی گرانی او د تقسیم کار محکمو لخوا د بجلی د بلونو نه راغونډول هم دي چې په سرکولر ډټ کې زیاتوالی راځي په پاکستان کې د توانایي د جوړولو ماهر انجینر محمد حسین گردیزی وایي د دې یوازینی حل دا دی چې په ملکی کچا د اوبو په ذریعہ ارزانی بجلی جوړولو ته پام وکړي شي
هایډرو ډیولپمنٹ ہونی چاہیے انرجی پروجیکٹ لگے گی سستی
دی وایي کده اوبو په ذریعہ بجلی پیدا کړی شي نو هغه به ارزانه وي زید دی چې مونږ د ډیزل په ذریعہ ګران بجلی جوړ کړو د یو ملک په ترقې کې توانایي یو مهم کردار لوبوي او کله چې په ارزانه بیا بجلی جوړیږي نو د هغه ملک د کارخانو پیداوار باندې خرڅونه هم را کم شي او پیداوار زیات کیږي شپېته پیسه د خرڅونه د حکومت په ذریعہ د عوامو د جیبونو نوزي نه پروايي د کال 2000 د جون د میاشتې پورې په ملک کې د بجلی د پیداوار کچا 18019 میگا واټ وا چې د تیر کال 2019 د بجلی د پیداوار 18.95 میگا واټ نه 216 او یا میگا واټ را کم شوه محکمه وایي زیاتره خلک اوس د ګرانی بجلی د استعمال په ځای شمسي توانایي طرف ته منتقل کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
او د مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل د نیوز انټرنیشنل اخبار یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده چې سرخط یې دی انصاف په خطر کې
پاکستان باندې د ډيري مودین دا الزامونه لګي چې پاکستان کې صحافيان محفوظ نه دي او نه صحافيانو ته د خپلو پېښورانه فرایض پورا کولو ازادي شته. په دې صورتحال د پاکستان دننه صحافيان او د دوی انجمنونه او تنظیمونه وخت په وخت خپل احتجاجي غږونه پورته کوي. نن یعنی په 28 اکتوبر د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان په دې موضوع خپله یوه تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط دی حقیقت او طاقت. دی نیوز انټرنیشنل پاکستان د خپلې اداریې په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د صحافیانو وفاقي انجمن پی ایف یو جے په ملک کې ټولو صحافیانو ته غږ کړی دی چې دا وخت صحافتي برادرۍ ته د پرتو مسلو خلاف د احتجاج لپاره راپورته شي. ادارې لیکي بې شکه چې صحافیان د اولسي معاشري یو مضبوط اندام دی خو دوی د ډېرې مودې نه خاموشه ساتلې شوي دي. اخبار لیکي چې پاکستان کې د میډیا خلاف کارروایی 2 کاله وړاندې شروع شوې ده او دا عمل نن هم جاری دی. په ځینو میډیا ګروپونو او صحافیانو باندې د کال 2013 د انتخابونو په وخت او دینه وړاندې بندیزونه لګولې شوي وو. د پاکستان د صحافیانو وفاقي یونین مزدور انجمنونو او د اولسي حقونو مرستیالانو او ګوندونو ته هم غږ کړی دی چې د صحافیانو په احتجاج کې دوی سره شامل شي. ادارې لیکي چې د پاکستان صحافیان دو غبرګو مسلو سره مخ دي. یو خدا چې د دوی اواز خاموشه ساتلی شي او دوی سره عام اولس د صحیح معلوماتو حاصلولو جوګه نه دی. دویمه دا چې صحافیانو ته د خپل کار دپاره فراخه اسانه نه ورکول کیږي او دا شان دوی نه خو په خلاص مټ د کار کولو او نه ان چې د یو عام وګړي په شان د جون تیرولو جوګه دي. کومو صحافیانو او عامو خلکو چې د پخوانی فوجي عامر جنرل ضیاءالحق دور لیدلی دی دوی وایي چې نن ورځ حالات د جنرل ضیاءالحق د دور د حالاتو نه زیات خراب دي. یقینا چې اوس وخت دی چې په دې لوري سه لاس خپي وخوځولی شي خو دې دپاره صحافیانو ته د نورو ګوندونو د مرستې اجت دی چې دا شان دوی د حکمرانه اشرافیه او د دوی د مرستیالانو د ناوړه سلوک د جواب کولو قابل شي. پاکستان کې داسې صحافیان شته چې د خپل کار لحاظ سره هر ورځ د ازمیخ نه تیریږي. د دوی په خپلو تنظیمونو کې هم څه خاطر عزت نه کیږي. دین علاوه داسې مثالونه هم شته چې صحافیان د میاشتو میاشتو راسي په جیلونو کې پراته دي خو د حکومت ظلم ته د سر ټیټولو نه انکاریان دي. نن سبا ورځو کې د دې قسمه صحافیانو ښه مثال د جنگ او د جیو نیوز میر شکیل الرحمان دی چې د تیرو 8 میاشتو راسې په جیل کې پروت دی او د حکومت فشار ته سلامي کېدو ته تیار نه دی. دی نیوز خپل اداریه کې زیاتی چې د غلط بیانو او د دروغو د خبرونو خورولو په دې دور کې زیاتره خلک د دروغو د خبرونو تور په میډیا پوری کوي. دا سوچ د خلکو د ګمراه کولو سبب جوړیږي او د مضبوطو خلکو ډرو ته په خلاص مټ د خپلې بې بنیاد پروپیګنډې ورکولو موقع ورکوي. یقینا چې اوس وخت مې چې صحافیان د رښتیا خبرې ویلو د پاره ځان له لار چار راوباسي. دی نیوز انټرنیشنل پاکستان خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې حکومت د اخبارونو او د نشریاتي چینلونو د بقایاجاتو په ادا کولو کې ناکامه شوې ده او دی د صحافي برادرۍ د شل ګډ کولو حالات را پیدا کړي دي. خو د دې کارونو مقصد صرف په میډیا فشار راوړل دي. موجوده وخت کې د پاکستان صحافیان د سنسرشپ د مالی پریشانو او د مسلسل ویرې او خوف په ماحول او حالاتو کې کار کوي.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا واشنگتن ڈی سی دی. د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د کاندیدانو ترمنځ دریم د بیچ یا ټلویزیونی مباحثه په درشل کې یو مهم رپورت چې مخې ته راغلی هغه دا دی چې د امریکا استخباراتي ادارو په ایران او روس دا تور لګولی چې غنی کوشش کوي د امریکا په انتخاباتو کې ګډوډي راولي. مګر د امریکا د قومي استخباراتو مشر جان رات کلیف وایي چې که هر ملک په داسې څه عمل باندې مجرم وپیژندل شي نو نتیجه به یې په خپل وګوري. نگین شاه له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا استخباراتي ادارې په ایران او روس تور لګوي چې د نومبر د 3 مینیټې د صدارتي انتخاباتو د مخه ګډوډي رامسته کولو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې ډیټا د کارولو ناهیلي هڅې کوي. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې تر مخه د امریکا ملي استخباراتو ډایریکټر جان رادکلیف د شروع یا چهارشنبه په ورځ په بیړنۍ ډول راغوښتلی یو خبري کانفرنس کې دا اعلان وکړ. رادکلیف دا ژمنه وکړه چې کوم هم هیواد د امریکا په داخلي معاملاتو کې مداخلت کوي هغه به د دې نتیجه هم وګوري. رادکلیف عمونه ویل چې روس څرنګه معلومات کاروي خو په ایراني سایبر فعالین باندې دا تور لګولې چې هغوی د تیرو څلیرشتو ساعتو کې شوي فعالیتونو شاته لاس لري. رادکلیف ویل چې دا ښکاري چې څه فعالیتونه یې صدر ډونالډ ټرمپ ته زیان رسولو لپاره ډیزاین شوي. د برېښنالیک سربیره رادکلیف ویل چې ایران د یوې ویډیو ویشلو مسؤلیت هم په غاړه لري چې دا په ګوته کوي چې ممکنه ده چې ځینې رای ورکوونکي په ناپوهۍ کې د جعلي رای کارولو ښکار شي. هغه ویل دا ویډیو او داسې جعلي رای په اړه شوي داوی دروغ دي. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي دا هم ویل چې د رای ورکونکو باور کمولو لپاره د ایران او روسي هڅونه باوجود زموږ د انتخاباتو سیستمونه مقاومت لري. د اف بی آی ډایریکټر کریستوفر ری چې 13 میاشتې دا ویلي وو چې د رای ورکونکو په سیستمونو باندې د سایبر حملو کومې نښې نشته، همدارنګه ټینګار وکړ چې د امریکا د انتخاباتو سره تړلي سیستمونه خوندي دي. د نوراندې چارواکو په ووټر سیستمونو باندې احتمالي هکونو یا سایبر حملو په اړه اندېښنو ته اهمیت ورنکړو. 13 میاشت یو روسي ورځپاڼې کامرس سنت په راپور کې دا اندېښنې راپورته کړې وي چې په میشیګن کې د رای ورکونکو نوملیکنه هک شوې ده، خو د دولتي چارواکو لخوا سمدستي دا راپور رد کړل شو. د ایران او روس لخوا د ټاکنو څخه دوه اونۍ د مخه د امریکا رای ورکونکو په نخښه کول د تعجب خبره نه ده. د امریکا د انټر انټيليجنس یو جک پوري چارواکي ویلیام ایوانینا په اگست کې دا خبرداري ورکړیو چې دواړه هیوادونه د چین په ګډون پټاکنو کې په فعال توګه مداخله کوي او هیله لري په نتایجو اغیزه وکړي. که څه هم د دې میاشتې په سر کې ایوانینا هیرست ټلویزیون ته ویل چې درې واړه هیوادونه ایران، روس او چین په فعال توګه د ټرمپ او بایدن دواړو کمپاینونو لپاره برېښنالیکونه او سرورونه په نخښه کوي. لا هم ځینې سایبر امنیتي کارپوهان وایي چې د ایران لخوا وروستي نفوذ عملیات د جالي برېښنالیکونه او ویډیو په کارولو سره داسې بریخي چې تهران ډېر خيار کیږي. د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه تر مخه په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتي اداراتو دا نتیجه اخس کړي چې ایران د روس او چین سره په ګډون د هیواد د 2014 انتخاباتو کې مداخلت وکړي، په خواني ایراني فعالیتونو توجه په سرویس باندې د حملو څخه انکار باندې و، کوم چې د زیات انټرنیټ ټرافیک سره ویب سټ ته لاسرسي بندوي، د ویب پاڼې د بدنامولو او شخصي معلومات اغلا کولو کوششونه کوي. په هر صورت د شورو یا چهارشنبه اعلان روسه ځینی قانون په هاند داسې بریخي چې د ایران د نفوذ عملیات خای چې تهران د روس پلی بک کاپی کوي چې ګډوډي او بے اعتمادي خورولو لپاره تر ټولو لومړی او په مهمه توګه ډیزاین شوی وو. د شورو یا چهارشنبه په پیل کې روبیو او د سینټ د استخباراتي کمیټې مشر مارک وارنر پر رای ورکونکو غږ وکړ چې په ټاکنو باندې بریدونه د دې لامل نکړي چې د هیواد د ټاکنو باور للاسه ورکړي. دوی په یو ګډه اعلامیه کې وویل ممکنه ده چې دوی د سیستمونو په نخښه کولو هڅه وکړي یا په ساده ډول دا تاثر پرېږدي چې دوی دا سیستمونه بدل کړي یا یې په پام کې نیولي تر څو د دوی اعتبار او زموږ اعتماد زیانمن کړي. دوی ویل موږ د میډیا د غړو په ګډون د هر امریکایي څخه غوښتنه کوو چې د رای ورکولو په اړه د نه تصدیق شوي سنسني داوو د باور یا خبرولو په اړه محتاط اوسي.
او اوس ورسیږي یوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي.
په وینزویلا کې د نیکولس مادورو غیر قانوني حکومت د دسمبر 6 تاریخ د قومي اسمبلی لپاره د انتخابونو نیټه ټاکلې ده. خود داسي انتخاباتو کولو هیڅ جواز نشته، لکه څنګه چې د امریکای خصوصي نماینده ایلیټ ابرامز تیر ورځو کې اخبارونو سره د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې په وینزویلا کې د آزادو انتخابونو لپاره ضروري حالات د سره شتنه، ځکه چې د حکومت په مخالفو پارټو قبضه شوې ده او د دې پارټو بندوبست د حکومت د ایجنټانو په لاس کې دی. د انتخابونو قومي کمیشن په مکمله توګه د حکومت په اختیار کې دی. د پریس ازادي ختمه کړې شوې ده او د پولیس او د ورانکارو د لاته په خلکو د ظلم او تشدد سلسله جاری ده. بشکا چې په وینزویلا کې د ووټونو اچولو لپاره ادباري ماشينان او اوزار هم نشته. دین علاوه د مادورو حکومت اوسس قوانين بدل کړی دي. د دې تر مخه د قومي اسمبلی سل نور نشستونه زیات کړی شوی دي. د دې وجوهاتو تر مخه عبوري صدر جوان ګایډو او د اوهودیر شو سیاسي پارتو اتحاد ویلي دي چې دوی په دې حالاتو کې په انتخابونو کې په برخه اخیستو انتخابي ټاګو ټورو له لار ورکول نه غواړي. امریکی د شونونو په وینزویلا کې د غنقامیزا انتخابي کردارونو د ډلو مرسته کړې ده. کمی چې وینزویلا کې د آزادۍ او جمهوریت لپاره جنګیږي. خصوصي نماینده ابرامز د قومي اسمبلی په انتخابونو کې د برخې اخیستو ډلو ته خبرداري ورکړې ده چې پتا سودا خصوصي دي مواري راځي چې د آزادو او د صفا انتخابونو لپاره د بین الاقوامي تور منلې شوی حالاتو پیدا کولو مطالبه کوي او چې د مادورو د حکومت د ظلمونو او د بډو رشوتونو خفقکارا حال تیر کوي. خاغلی ابرامز زیاته کړه چې امریکا جمهوری کردارونو او د حکومت په اشارو د چلیدونکو خلکو په منځ کې فرق کولی شي. من به د دې قسم خلکو خلاف د هر قسم بندیزونو لګولو د پاره خپل پوره وس چار کوم، ځکه چې موږ په خوا هم دا قسم بندیزونه لګولې دي. خاغلی ابرامز د خپلې وینا په اخر کې وویل چې د وینزویلا کم خلک چې د آزادو انتخابونو کېدو او د جمهوریت د بحالۍ لپاره لاس پی وهي، امریکا به دوی سره مضبوطه ولاړه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.